فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلای کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پرون فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي هغه قانوني نافذ کړی چې پر اساس یې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د تصویرونو پر خپرولو بندیز لګوي. خیبر فرانس پریس ته ویلي دي چې دا قانون په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. طالبانو له دې وړاندې په 1996 کال کې په کابل سربیره په ټولو ولایتونو کې په ټلویزیونونو کې بندیز لګولی و او هیڅ ډول زیرو تصاویرو خپرولو اجازه نه ورکول کېدله. خو اوس مهال آیا د دې امکان شته چې په رسنیو کې د زیرو شیانو پر تصویرونو بندیز ولګول شي؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. خبرونه کې سره میلمانه هم شته دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د رئیس حمید عبیدی په پاکستان کې میشته افغان خبریال مینا اکبری او افغان خبریال قدرت الله ترار، تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. که زموږ میلما حمید عبیدی سره وصل وي، ښه عبیدی صاحب بروسته راشي. فکر کوم چې مینا اکبری را سره شته ده. اغلی اکبری تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. کله تاسو سره پیل وکړو، تاسو راته وایست پر دغه قانون چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی تصویب کړی دی، ویلي دي چې په تدریجي ډول به په ټول افغانستان کې تطبیق شي، بیلابیلو ژورنالیستانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. خصوصي پان باندې آیا دا امکان لري چې په دغه ډول قانون چې دوی نوی نافذ کړی دی تطبیق شي؟
په پیل کې سلامونه تاسو ته فرده جانې او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. له بده مرغه وایم چې طالبانو کوم قوانین چې دی ورځ تر بلې را پیدا کیږي او دوی غواړي چې په خلکو باندې په تدریجي ډول باندې وقبولولی شي، خو لیکن له بده مرغه دوی په دې باندې هم باید پوه شي چې دا هغه د پټو سترګو خلک نه دي چې موږ څو غواړو چې په تطبیق کړو، او دوی هم په پټو سترګو لبیک وایي چې په دواړو سترګو موږ یې منو. دا ویخ خلک دي. د افغانستان ملت یو ویخ ملت ده، هغوی یو پوه ملت ده، پوه خلک دي. نو دوی نشي کولی بالخصوص په رسنیو باندې چې دوی کوم قوانین وضع کوي، د دوی په اصطلاح قوانین، د دوی قوانین چې کوم دي دا غواړي شپې وضع کړي. متاسفانه که زه ووایم ډېر زیات خواشینی شوم، یعنی سر تاسو د بیان پر ازادۍ باندې نیوکه کوئ، تاسو بیان ازادي د خلکو نه فیښتې ده او لا لګیا یې چې نورې هم ترې واخلي. نو هغه د چا خبر وای اولاد زما واقع د بل اوس هم غس یو کار شوی ده. نو واقعا ډېر خفه یو، د پوهېږو موږ د خپل خواشینی څنګه راڅرګنده کړو. زما غږ په اوسني واکمنې ډلې باندې دا ده چې تاسو که غواړئ چې د خلکو زړونه لاسته راوړئ، تاسو باید ملت زړه را خپل کړئ. ملي ارزښتونو ته اول باید تاسو درناوی وکړئ. نو تر څو چې ملت ستاسو سره نه شي، تاسو د ملت قناعت لاسته راوړئ، تاسو هغوی ته د بیان ازادي ورنه کړئ، د هغوی هرې خبرې ته ارزښت ورنه کړئ، نو تاسو نه شئ کولی. او تاسو ورځ تر بلې د دې په ځای چې تاسو د ملت زړه لاسته راوړئ، تاسو له نور هم قوانین ور باندې وضع کوئ.
اغلی اکبری یو دا خبره ده، چې افغان ملت په ځانګړې توګه افغان ژورنالیستان دغه قانون نه تطبیقیږي یا که تطبیقیږي دا به وروسته خبره وي. خو په تخنیکي لحاظ که وګورو، اوس ټکنالوژي وخت ده، فکر کوي د دې امکان شته چې دغه ټولې رسنۍ چې تصاویر خپروي، ځکه چې ټولو کې انسانان دي، ژوندي شیان دي، د دې امکان شته په تخنیکي لحاظ باندې چې اوس دوی دا ټولې رسنۍ بندې کړي؟
نو دوی وایي چې تصویر مشکل ده، چې باید تصویر مثلا د څارویو ده، د انسان ده، تصویران ونه اوسېږي. خیر بیا رسنۍ د څه شوه؟ رسنۍ د څه شي لپاره شوه؟ نو که هغسې موږ ووایو خو راشي په دې غږونو باندې بندیز ولګوي، نو نه به راډیو وي، نه به ټلویزیون، هېڅ څه به هم نه وي. ولې یو څه به زه اجازه پاتې یم. فرده جانې، اوس دوی که وایي چې تصویر ګناه ده، د حیوانجاتو تصویر هم نشر نشي، د انسان تصویر نه نشرېږي. نو د دوی سوشل میډیا ده چې کله ورځي دوی هم ویډیوګانې کوي، هم خپل تصویران اپلوډ کوي او د هر شي. نو ولې په دوی باندې بندیز ده چې دوی راځي په رسنیو باندې بندیز لګوي، په نورو خلکو باندې بندیز لګوي؟ لکه اوس چې دا دوی خپل نور ته وای چې مثلا ولور باید جیګونه خشتل شي. دا یو زور او بخ یو ورته مثال ورکوم. ولور باید جیګونه خشتل شي. اته که تاسو خپل لورم باور کو ولایتونه کې هم دا اوس کندوز ولایت یو مثال ورکړم په تخار دی ځایونه کې چې ولورم ته غواړي یو چاته ورکړي دوی بناسي وي تاسو مره قلیل نه څومره دغه مهریه پیښې د هغه راني مکې مونږ ته هم راکوي. نو او دوی بیا درې ښځې څلور ښځې و دوی ته بېرته ناستې دي. نو کوم څه چې تاسو ځان لپاره غواړي هغه د ملت لپاره هم غواړي. نو ظالمانو خپل هر څه اپلوډ کوي، عکس شو، ویډیوګانې شوې، او تاسو راځي په رسنیو باندې بندیز لګوي چې هغه څوک نه لري. وروسته له دې نه په تدریجي ډول باندې تاکید شوی دی چې څوک څاروي عکس خپور کړي ویډیو. نو انسانان هم ترې نه لري که نو نو څه کوي؟ ټول به سیاستي دي. بېرته به هغه څلوېښت کاله مخته لاړ شو، شاته مطلب لاړ شو.
مننه کور ودان اغلی اکبری، تاسو به بیرته روسته رو ګرځو. ترار صاحب ته باور شو. ترار صاحب تاسو هم ستړي مشوي، په خیر راغلی. تاسو راته ووایاست د افغانستان د ننه د دغې قانون تصویب ته او نافذ کېدو ته غبرګونونه څه دي او څومره اندېښنه رامنځته شوې ده د دې قانون په تصویب سره؟
ډېره مننه فرد جان په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د ټولو کلمونو اوریدونکو مېلمنو ته نیکې هیلې، سلامونه، احترامات. زه به دومره خبرې وکړم چې په اوسني عصر کې یا په یوویشتمه پېړۍ کې د دا ډول قوانینو رامنځته کول زما فکر یوه اشتباه ده، یوه لویه تېروتنه ده. ځکه د دې عصر اړتیا او غوښتنه همدغه ده کنه چې دا ډول خدمات یا دا ډول کارونه باید نه یوازې په رسنیز ډګر کې بلکې که یو څوک له رسنۍ نه وړاندې نه کړي. اوس دغې ټکنالوژي ته مخکې مینې خور ورته اشاره وکړه، د تخنیکي وسایلو وخت دی، هر څوک لاسرسی لري. که ته یې په راډیو تلویزیون بند کړي نو د یوه فرد یو فامیل یا د ځوانانو یا هغه کسان چې سوشل میډیا ته په عموم کې لاسرسی لري هغې سره بچه کوي.
ترار صاحب پوښتنه هم دلته ده، بخښنې سره چې ستاسو خبرې کې مداخله کوم، پوښتنه هم دلته ده چې که اوس چېرته رسنیو ته وګورو په ټوله نړۍ کې نه بلکې په افغانستان کې هم که موږ وګورو یو ځوان که خبریال ده که نه دی، یوټیوب چینل به لري یا داسې یو فیسبوک اکاونټ به لري یا ټویټر اکاونټ به لري چې په زرهاو کسان به هغه فالو کوي، په دې کې دوی فعالیت کوي او یو نیم ترې عاید هم لري. یعنی ستاسې پان باندې علاوه د دې نه چې ټول خلک دغه بندیز غندي یا دغه قانون نافذ کېدل غندي، امکان شته چې داسې یو کار طالبان وکړي؟ یعنی دومره توانایي دوی کې تاسو وینئ؟
نظام د دولت نظامونه او دولتونه یعنی که څوک ورسره په خوښه ونه مني دغه به تاسو تجربه کړی دي، تر یوه بریده له زور نه هم کار اخلي. خو دا چې د دوی د زور یا د دوی د واک او د قدرت څخه تر کومه سه ځایه درېمي یا د اطرافو ته ولسوالیو ته مرکزونو ته ښارونو ته دغه ته غځېدلی شي یا نه شي غځېدلی، دا بیل بحث دی. خو ما مخکې یادونه وکړه، اشاره مې ورته وکړه چې که اوس راډیو یا تلویزیون چې یو ادرس ته مشخص ځای لري هغې باندې به ته ورشه، که یې بند نه کړو مهرلاک به یې کې، ورنه خبریالان به له بندې نه ګوښه شي، هغه راډیو او رسنۍ به وتړلی شي. خو نن سبا دغې ټکنالوژۍ ته د ټکنالوژۍ په وخت کې د ډول د اکاونټونو ته لکه تا چې یادونه وکړه د افغانستان تقریبا هر وګړی لاسرسی لري هغې سره څه کوي. نو د قانون د نافذو یا د ډول قوانینو تطبیق په ایوان د ستونزمن خو څه کوي چې زما په خیال ناشونی دی او که چېرته تطبیقېږي دا به د ولس یا د خلکو له لور د بېلابېلو سختو غبرګونونو سره مخامخ کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ترار صاحب تاسو ته به بېرته راوګرځم. فکر کوم چې عبیدي صاحب راسره په خپرونه کې وصل شوی دی. عبیدي صاحب تاسو هم ستړي مشوې، په خیر راغلی پروګرام ته. په دغې پرونو نن چې پرون دا قانون تصویب شو له هغې نه وروسته بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم غبرګون ښودلی و. تاسو څه فکر کوئ، طالبان به وکولی شي دغه قانون په افغانستان کې په خبریالانو باندې تطبیق کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، تاسو لیدونکو او لیدونکو ته. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان کوم محدودیتونه چې رسنیو او رسنیز فعالیت باندې کوم محدودیتونه چې وضع کوي دغه محدودیتونه په تدریجي ډول دوی رسنیو باندې اعمالوي. په تیرو دریو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې ټول محدودیتونه په تدریجي ډول ایمال شول او یو ځل دوی کوم تصمیم چې ونی تصمیم چې طالبان نسی افریقا چې کوي هغه بیا د لومړي ځل لپاره د رسنیو د مدیرانو سره دوی متواتر جلسات نسی هغه ته وایي چې دغه تصمیم منګو تاسو باید عملی کو او وروسته بیا په تدریجي ډول هغه ته ویل کېږي چې تاسو دا باید تطبیق کړئ په نوې اقدام شوای دغه تقریبا دوه میاشتې وړاندې کله چې قانون دولفا پلی شو د رسنیو د مدیرانو سره په منظم ډول دوی جلسات درلودل او د رسنیو د مدیرانو څخه یې غوښتي و چې موږ به قانون تطبیقو خو دغه قانون کې ځینې موارد استثنا دي او مثلا د په پاسپورت کې د عکس شتون یا ورته نور مثالونه دو راوړي وو خو د رسنیو په برخه کې په خاص ډول د تلویزیون د تلویزیوني خبرونو په اړه کله چې دونه پوښتنه شوه دوی ویلي وو چې په دې اکله تر اوسه موږ څه نه شو ویلی کېدای شي دا مستثناتو کې راشي خو اوس لیدل کېږي چې دوی هم هغه تدریجي ډول چې فکر کوم چې دوی په تیرو دریو کلونو کې خورا زیاته تجربه لري چې دغسې موارد په تدریجي ډول څه تطبیقولی شي او دا کار یې کړی متاسفانه تیرو کې دغه پریکړې په تدریجي ډول تطبیق شوي او اوس هم تاسو وګورئ د دوه ولایتونو شروع کې اوس په دولتي ادارو کې ټولو دولتي ادارو ته تقریبا دوی په شفاهي ډول ویلي چې تاسو نور د ځاندار یا ځاندار عکسونه یا ویډیوګانې نشي خپرولی په مطلق ډول ویډیویي خپرونې د تیرو څو اونیو را په دې خوا په ډېرو دولتي ادارو کې بند شوي دي او په دوه ولایتو کې عملا دوی دغه پروسه سټاپ کړه او دا به دوی غزوي نورو ولایتو ته هم او په تدریجي ډول به دغه پریکړه عملي کوي. ما اندېښنه او زموږ اندېښنه دا ده چې که چیرې تلویزیون باندې دغه پریکړه عملي شي نو دا زه فکر کوم چې د تلویزیون ماهیت، د تلویزیون ځواک، د تلویزیون قدرت په تصویر کې ده. کله چې تاسو تصویر تلویزیون باندې بندوي نو په دې معنی چې د تلویزیون دروازه باید وتړل شي. هیله مې داده چې دا هغه استثناءاتو کې راشي او آخره جمله مې داده چې د انسان د تصویر معنی کول فکر کوم دا د انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی او له بده مرغه طالبان پتیرو کې هم ثابته کړه چې دوی په ډېرو مواردو کې د انسانانو حقوق په پښو لاندې کوي او هغه ټولنیز حقوق چې یو انسان د یو انسان په توګه په ټولنه کې لري هغه حقوق ورڅخه اخیستل کېږي او دا یو حق دی. فکر وکړئ د یو انسان تصویر نه خپرېږي او د خپرېدو مخنیوی کېږي، دا په دې معنی ده چې انساني کرامت ته سپکاوی
کوي. وبیدې سه تاسو د اندېښنې یادونه وکړه چې چیرې فرضاً دغه قانون دوی تطبیق کړي او تلویزیون ورنه استثنا نشي، تاسو سره به جزئیات او معلومات یو څه وي په دې کار سره به څومره خبري اعلان په ځانګړې توګه ځوان خبري اعلان لپاره به کار شي؟
اوس هم افغانستان د نن له بعده مرګ ډېر خبري اعلان د جمهوریت سقوط نه وروسته کرا شو. مثال وکړو ډېرو خبر اعلانو له بعده مرګ خپل دندې لاسه ورکړي دي او ډېر په سخت اقتصادي شرایطو کې دوی په افغانستان کې ژوند کوي او یو شمېر خبر اعلان هم چې هېواد خوشې کړی درې مو هېوادونو کې د هغوی هم په ډېر سخت شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. که چیرې د نه یوازې تلویزیونونو تاسو وګورئ، که چیرې راشو دغه د رسنیو کارکوونکي چې اوس افغانستان دننه فعالیت کوي ګڼ شمېر د تلویزیون چینلونو سره کار کوي، ځکه چې تلویزیون کې ډېر کارمند ته اړتیا ده، ډېرو کارمندانو ته اړتیا ده او بېلابېلو برخو کې خبرالان په کارونو بوخت دي. په مجموع کول ویلی شو د میډیا د برخې کارکوونکي چې هغه خبرالان، کامرامین او مثلا ټول سټاف، هغه تخنیکي او محتوایی سټاف ټول په پام کې نیول کېږي که چېرې عمومي خبرې وکړو. فکر وکړئ که چېرې یو تلویزیوني چینل وتړل شي نو دا خو په لسګونه خبرالان له بعده مرغه بېکاره کېږي او زه فکر کوم په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې په خاص ډول په نورو هېوادونو کې که چېرې مثلا یو خبریال د یو رسنۍ سره کار خوشې کوي یا مثلا نور نه غواړي د یو رسنۍ سره دایمي قرارداد وکړي، خو ډېر چانسونه شته چې فریلانس کار وکړي. په دغه په اروپایي هېوادونو کې مثلا فریلانس ژورنالیزم اوس ډېره وده کړې او ډېر خبریالان حتی که چی فریلانس وستی فلکسیبل وستی هر چی تا مثلا دو هر وقتی و غوړی کار وکي کوم رسنۍ سره ښه علاقه من لري نه یوازې د یو رسنۍ سره د دوه درې څلور پنځه رسنۍ سره کار کوي. خو په افغانستان قضیه بخی جلا ده. افغانستان کې وضعیت تر دې حد خراب ده چې هغه خبریال ته په ډیرو کم امکاناتو چې دوی رسنیو سره کار کوي. زه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خبریالانو سره په تماس کې یم. تاسو باور وکړئ ځینو ولایاتو کې ما د خبریال سره دوه اونۍ مخکې خبرې کولې. د یو لرې ولایت کې هغه خبریال ده او د یو راډیو سره کار کوي. هغې وویل چې شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه اخلي، مفت کار کوي، ځکه چې دغه مسلک سره مینه لري، افغانستان ته ژمنه ده او غواړي چې د افغانستان د ولس غږ خاموشه نشي. نو هغه شپږ میاشتې کېږي مفت کار کوي او خپل ځي دفتر ته او بیرته راځي. نو فکر وکړي چې خبران تر دې حده هغه ژمنتیا لري چې پرته له کوم امتیازه رسنیو سره کار کوي. او نورو رسنیو کې چې حتی په کابل کې کومې غټې رسنۍ چې پخوا وې خبریال چې مثلا شپږ سوه اووه سوه یا اته سوه ډالره معاش درلود، اوس سل نیم سل دوه سوه ډالره معاش لري. هغه ښه خبریال چې خورا زیاته تجربه لري. دا چې تازه کاران جذبېږي هغوی اکثرا قراردادونه متاسفانه قول شما وایم چې حتی ظالمانه دي. دوی د یو شپږ میاشتو لپاره راځي چې کار زده کړي، بیا هغې نه وروسته یو قرارداد وسره کیږي په ډېر کم معاش. خو شرایط د افغانستان هم اقتصادي شرایط ټولو ته معلومه ده او رسنۍ ډېر اوس هغه پخوا غوندې امکانات نه لري او په همغه کم امکاناتو هم دوی کار کوي. خو ورته پرېکړې متاسفانه دا په مجموع کې د ژورنالیزم سیستم باندې اغیزه کوي او بېله شکه که چیرې دغه پرېکړې عملي شي یا یوش می خبرالان به خپل دند لاس
ورکړي. عبیدی صاحب لند کدام را ته ځواب کړی تاسو به بیا خدای پیمانی وکړو. اوس په افغانستان کې کوم خبرالان چې دی او کوم خبرالان چې له افغانستانه بهر دی، دغه کسان چې له افغانستانه بهر دی له نړیوال سازمانونو سره په ارتباط کې دي، لکه ساسې په څیر باندې ډېر خبرالان دي چې دوی کولی شي له افغانستانه بهر کار وکړي، تاسو د دغه قانون پر وړاندې کولی شي نړیوالو محکمو ته لاړ شي غوښتنه وکړي یا بل داسې یو څه چې حداقل یو مرسته وي د افغانستان دننه خبریالانو سره؟
له بده مرغه زه اوس تاسو سره چې خبرې کوم اوس هم په غونډه کې یم. دلته په هامبورګ کې اگزایل میډیا فورم دی چې په اگزایل کې د رسنیو پر وضعیت او په اقتصادي وضعیت او په افغانستان کې یا په دا چون اگزایل میډیا فورم دی د بیلابیلو هیوادونو څخه خبریالان او د میډیا پروفیشنل سره راټول شوي دي. بس په همدې دی چې په دغه سیالاتو کې څه باید وشي. یو نیوکه منګه دا وه ګڼ شمېر خبریالانو نن په پنلونو کې دا خصوصا افغان خبریالانو دغه نیوکه وکړه چې افغانستان ته ولې زیاته توجه نه کیږي، ولې د افغانستان ژورنالیزم ته افغانستان خبریالانو ته توجه کمه ده په نړیواله کچه. او وان تر دې چې مثلا یو غټ ارګنایزیشن په اروپا کې چې یو شمېر اګزایل رسنۍ سپورټولې او مالي امکانات یې ورکول، هغوی د افغانستان پروژه بېخي سټاپ کړې ده. نو لبادا مرغه دلتم آتا اگزایل لسانه چې اوس په تیرو څو میاشتو کې فعال شوي او کولی شو ووایم په تیرو درېو کلونو کې، یو زه فکر کوم په دغه سیالاتو کې چې افغانستان کې وضعیت هغسې ده، یوازینی بدیل دا ده چې اگزایل میډیا یا کومې رسنۍ چې په تبعید کې دي دوی بیا پیاوړي شي، دوی د افغانستان د ولس آواز وګرځي او دوی د افغانستان د ولس اواز نړیوالو ته پورته کړي. منګه نور خبریالان او نورې ټولنې ټولو مسؤلیت دا ده چې په ورته حالاتو کې خپل اواز اوچت وساتو او د نړیوالو سازمانونو سره نړیوالو ستاسو د محکمو یاده وکړه. او آخري ګزینه به همدا وي چې د ټولو خبریالانو اواز نړیوالو محکمو ته چې د عدالت په برخه کې کار کوي دا ورسوو. او د افغانستان د ژورنالیزم د وضعیت په هکله په آخر کې یو ټکی وایم چې د افغانستان د ژورنالیزم د وضعیت او د سیستم په هکله کوم موارد چې په افغانستان دننه پیښیږي، منګه د یو ارګنایزیشن په توګه چې دا مو مکلفیت او مسؤلیت دی په منظم ډول ټول موضوع څېړو، هغه ټول جزئیات او گزارش ده نړیوالو سازمانونو سره شریکو او ټول نړیوال سازمانونه اپډیټ دي د افغانستان ټول موضوع ورته معلومه ده. نو منګه به خپل هڅه کوو او زه ما باور دادم چې د افغانستان ژورنالیزم سیستم چې ځکه کله تم خبر کوم در رسانه اورګانایزیشنونه خبر اعلان فیلسفه ټول د میډیا کارکون کې دغه چتر لاندې راځي د افغانستان د ژورنالیزم سیستم نماتیږي او کچېره طالبان فکر وکړي چې د افغانستان د ژورنالیزم سیستم باندې کوم فشار نه چوي راوړي دا بل منځ لاړ شي دا لمنځ نه ځي او کوم ژمنتیا چې افغان خبر اعلان لري او کوم خبر اعلان چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی هغوی پوهېږي چې څنګه د خپل مسلک څخه دفاع وکړي او د افغانستان د ولس آواز اوچته وساتي. په یوویشتمه پېړۍ کې دا ډېره ناشونې ده چې تاسو د یو ولس آواز خاموشه کړئ. دا ناشونې ده ځکه چې ټکنالوژي په مټ ټول کولی شو د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه اطلاعات د خلکو سره د نړۍ سره د کوم نهادونه چې د افغانستان په برخه کې کار کوي دو سره شریک کو او تر څنګ ما مخکې یادونه وکړه اکزایل میډیا یا کوم رسنۍ چې په تبعید کې فعالیت کوي مثلا تاسو رسنۍ بیلګه ده نو منظم خپرونې لري او د افغانستان د ولس اواز لپاره کار کوي او دا ناشونی ده چې طالبان کچیرې دا غلطه مصوبه ولري چې دوی کولی شي په دې ډول رسنۍ چوپې کړي رسنۍ نشي چوپولی. خو یوازینی هدف چې طالبانو د عامه افکارو کنټرول دی تر یو حده پورې دوی افغانستان دننه کولی شي مثلا کومې رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت لري کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي عامه افکار په یو ډول دوی فکر کوي چې موږ کنټرولولی شو. خو زه فکر کوم چې اوس افغان ولس ویښ شوی او ډېرې نورې لارې شته چې خپل آواز وچت وساتي او نړیوالو ته خپل آواز ورسوي.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی و چې د همبورګ نه چې په یو کانفرانس کې د افغانستان د خبریالانو پر وضعیت خبرې کولې موږ سره وصل شوی و. مننه چې نیم ساعت زموږ په پروګرام کې ګډون وکړه. زه له مینه جان یو ترار صاحب نه بخنه غواړم چې عبیدی صاحب تللو او وخت موږ ته کم راکړی و. خدا چې په دغه کانفرانس کې دوی د خبریالانو پر وضعیت خبرې کولې او د خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي نو اړینه وه چې موږ په دې پروګرام کې دوی خبرې اورېدلی وای. اغلی مینې که بیرته تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست مخکې هم دا پوښتنه ما د عبیدی صاحب نه وکړه، خو په ټوله کې په دغې تیرو دریو کلونو کې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ښځو خبریالانو په ګډون زیاتره نارینه خبریالان هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل په ګډون بیکاره شوي دي او لا پخوا یې د کارونو د نشتون نه شکایت کولو. که چیرې دغه بندیز په یو ډول نه یو ډول پلی شي، دا قانون پلی شي، فکر کوئ په افغانستان کې به ټول خبریالان بیکاره شي؟
دوی ویلی کنا چې په هغه کسان چې مثلا تصویر خپرېدل، د ویډیو خپرېدل د جانداره، نو مطمئن یم چې دوی اول لدی څخه شروع وکړه. خو ته منځ کار تصویر اجازه ورنکړل شو د جانداره، سو تصویر انسان هم په جاندار کې راغی، نو په انسانانو باندې به هم په تصویر کې بندیز وي. نو دا ووي چې کسان بم نه وي، نو د دوی خپرونې بم نه وي. زه یو سوای مخا چې کله دا تصویري رسنۍ نه وي، نو دا ملت به خپل د حکومت هغه چارواکي چې کوم دي، هغه مهم کسان چې کوم دي، چې باید د ټول ملت حق جوړیږي، چې باید دوی وویني، د دوی سره آشنایي پیدا کړي، دوی د کړنو څخه خبر شي، نو هغه به بیا څنګه خبري کله چې په جانداره سره بندیز ولګیږي په تصویر کې. ښه، د یو حیوان جات عکس یا ویډیو به نه خپرېږي یا کارتون به نه خپرېږي، ځکه چې وایي هغه چې کله ته جوړوي هغه ته باید روح هم ورکړي دوی په اصطلاح. خو لیکن انسانان به هم نه کینی پکې. ښه چې بندیز پرې ولګي په افغانستان کې، خو اوس مهال داسې یو اقتصادي ناورین ده چې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې ول، هغه په هغه بد وضعیت کې بېرته ټول روان دي افغانستان ته. پاکستان کې چې داسې بد وضعیت په افغانانو ده، دم ډېره روان دي بېرته د افغانستان طرف ته. ناچاره شوي دي، نو څه وکړي؟ دلته ورته کار څه نشته، مجبور یې چې هلته لاړ شي. حداقل د یو نیم کس خو به کور څه وي، هلته هم د کار زمینه نشته. ښه، ټول افغانان بېرته راغلل درته افغانستان ته. دغه یو څو کسان چې په دې رسنیو کې په کار باندې بوخت دي، خپل کورنۍ لپاره یو حلال رزق ترلاسه کوي، ته دا هم بېکاره کې ټول په کور باندې کېنوې، نو دا به څه کوي؟ خلک له لوږې مري، خلک په څه حالت کې دي، او دوی د چی اشاره نیولې؟ زه وایم چې طالبانو د دې پر ځای چې په داسې یو قوانینو باندې کار کړی، خپل وخت یې پرې ضایع کړی ده. دوی ته څخه و چې په داسې مسایلو باندې کار کړی وي، لکه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، لکه د انجینرو د مکتبونو د خلاصون لپاره، و ملت ته د حقونو د ورکولو لپاره. دوی باید په دې باندې کار کړی وي، ځکه چې د دوی هغه مهمه موضوع چې کومه ده، هغه دا نه ده چې ته راشې وړوکی موضوع ده چې والا که د چا فکر هم شي ته راشي په دې باندې یو قانون وضع کړي چې والا د تصویر څه خپرېدل ممنوع دی، ښه تلویزیون دې بند کړه، دی ټول خلک بیکاره. نو دغه سوشل میډیا چې کوم دی، فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر، ته دا شیان څنګه بندولی شي؟ نو ته به هغو خلکو پسې مراخلی چې هر څوک انفرادي کاروي ته به وکاروه نه کېږي. زه وایمه دوی چې کله دا قانون را وضع کوو په دې به یې ښه فکر هم کړی وي.
آغلی اکبری، په بخښنې سره، د طالبانو امر بالمعروف چې دغه قانون وضع کړی ولې چې په اسلام کې دا راغلی دی چې باید هغه د زیرو شیانو تصاویر خپاره نه شي، لکه دغه قانون ته دوی یو اسلامي جنبه ورکړې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ واقعا داسې څه د اسلام په نوم پورې تړل یا د اسلام نه د دوی د تعبیر په اساس باندې د یو قانون جوړول دا سربېره پر دې چې خبریالانو رسنیو ته زیان رسوي، نور هم په ټولنه کې څه زیان اړوي، یا هغه د ټولنې اسلامي ارزښتونو ته؟ کنه
فریده جانې، مونږ خو ایجا خبر وسی و نړیوالو ته و نور هم گاونډي هیوادونو ته و نور هیوادونو ته مونږ په شرمولو په لیاز د خدای ډېر موضوعات وغو کار وکړي. یعنې څه په اسلام کې خود دې ته دوی فکر وکړي چې په اسلام کې ظلم هم نه دی راغلی چې ته وخت نه پیو چا باندې ظلم او زیاتی وکړي. په اسلام کې دا هم نه دی راغلی چې ته د یو غریب کس د مجبوریت څخه استفاده وکړي، ته د هغه یو وړه لور څوارلس کلنه پنځلس کلنه لورې خپل ځان ته شته اتیا کلن اویا کلن یوه ځان ته کښېنوي، هغه ستا د لمسۍ په جای ده. په اسلام کې دا هم نه دی راغلی، خو په اسلام کې دا راغلی وو چې ښځې حق لري لاړې شي کار وکړي، ښځې په اسلامي حجاب کې د اسلام په چوکاټ کې بزنس وکړي، چې بزنس د دوی د ذهنه کفر ښکاري. نو په اسلام کې خو دا هم نه وو راغلی، نو دوی باید دې ته هم فکر کړی وای. او بل دا چې زه یو څه ته حیرانه پاتې یم، اوسنۍ واکمنې ډلې د اسلام له نوم څخه په استفادې سره ډېر 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 ناوړه کړنې کړي، چې هغه اصلا که مونږ اوس د دوی سره کښېنو، د دوی یو کس وایي چې مونږ ورسره بحث کړی و، وروره ته راغلی وای په تصویر باندې بندیز ده، چې ته ستا سوشل میډیا ته ځمه خو خپل د کور د غوایي د فارم د دې ویډیوګانې کوي په یوټیوبونو کې، تر ټولو ستا ویډیوګانې فوري ټولو خلکو ته راځي، خو دا هم بند کړه چې مونږ هم بند کړو. او بل دا چې دا منطقي نه ده، دا قانون چې دوی وضع کړی ده بالکل منطقي نه ده. د اسلام د نوم څخه په استفادې سره، یعنې څه ته راځي په یو ملت باندې، په یو ویښ ملت باندې داسې څه ته قبولوي، دا بالکل ناشونی ده. او دوی په دې باندې پوه شي چې د دوی په دې ناوړه قوانینو باندې چې دوی د خپل زړه نه جوړوي، د اسلام د نوم څخه په استفادې سره دا به بالکل نتیجه ورنه کړي، او دوی به هیڅکله په دې شومو اهدافو کې کامیاب نه شي.
مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. اوریدونکی راسره ده، بیا به ترار صاحب ته ورشو. نو موره ته واخلی لکوم ځای موړي کنیوالی
خور جان، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان نه.
همدرد صاحب، لغمان نه ستړی مو شي، زمکه دایمي اوریدونکی مهرباني همدرد صاحب نظر دی اورو.
زما خو دغه نظر د خور جان کنه، چې دغه کم نوې خبره سی اوس منځته راغلې ده، دا خو د ما په نظر داسې مثال لري لکه په یو خبریال باندې سسترګې وتړي او بیا ورته وایي چې اوس خط ولیکه کنه، یو خبر جوړ کا. ځکه دغه تصویر اخیستل د خبریال ته ډېره رهنمایي کوي. زه خو خبریال نه یم جوړ، دا نظر مې خپل دغه ده. او ما مخکې دا خبره کړې داسې څومره دغه رسمیت مسله ځنډېږي، دغه فرمانونه پرله پسې راځي کنه، یا دغه اسلام خو ډېر پخوا راغلی، شریعت هم پخوا راغلی ده، څه نوې خبره نه راتلی شي او نه راغلې ده. نو دغه همدغې خبرو پورې تړلې ده او همدغه کارونه دي. چې مثال ګوره، اول اسلامي امارت راغی، مکتبونه هم چالانول، مثال د ښځو کار هم و، پوهنتونونه ملکاته پرله پسې سیدي دغه خبرې ځنډې. او اوس هم زه دغه خبره کوم، نور وخت نه نیسم.
په بخښنې سره زه پوښتنه لرم، فکر کوي کله چې نړیوال طالبان په رسمیت نه پېژني، نو باید طالبان یې زور د افغان ملت نه وباسي؟
ګوره خورې، خدا خو اوس تم ویني او ټوله نړۍ ویني کنه، چې ګوره نړیوالو ته تر اوسه پورې کنه دغنه یو یو نوک زرې قدر نسخان نه در رسېدلی کنه، چې دا راغلي دي کنه. نو دغه ټول هغه سې دي، اوس ګوره مکتبونه هم تاوان نه ده، څومره تاوان ده، دا ښځې سې ده نارینه کور کې. نو
نړیوال دوی په رسمیت نه پېژني، دا خو د افغان ولس کار نه ده چې دوی په رسمیت وپېژني. دوی په افغان ولس واکمن دي، که چېرې طالبان نړیوال رسمیت غواړي، ولې ولې په افغان ولس فشار راوړي؟
ګوره خور جانې، دی په واضح توګه دا په بار بار سره ویلي دي چې مونږ امریکایانو نه په زور هغه هم شړلي دي او دا هم نیولی ده، او مونږ دغه دغه همدغه کم نظام چې مونږ روان کړی ده، دې ته مونږ دا ټوله قرباني ورکړې ده کنه. او بل خبر اخری کې دغه یو خبره کول غواړم، کچیر د نړیوالو دغه خپل کار سه دی روان کړي او رسمیت نه ورکي، مطلب دغه پاکستان کې دغه څنګه ټغه ټغوندي دي طالبان ته پکې دعوت نه ورکي او دغه بندیزونه یې په دې باندې پتور لستو کې مثال بنګوي صابونه ګډ وډي پیسې بندي، نو شاید چې دغه محدودیتونه موږ ته بیا او تاسو ته ډیر کم ښکار شي، ورله پسې به نور راسي نور به راسي. ما دغه نظر
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په مخې د ښچې الله لغمانه دې اړیکې نیولې و. ترار صاحب که تاسې ته راشمه که تاسې بیا ورباندې نظر نه ورکولو بیا به هغلی اکبرینه وپوښتمه، فکر کوئ لږ څنګه چې د زموږ ورور یادونه وکړه چې طالبان رسمیت غواړي، خو د رسمیت په بدل کې د ښوونځي ورنه رانیولې تر پوهنتونونو بیا تر خبریالانو او دغه نوی قانون چې د اسلام څخه په تعبیر هر فرمان وضع کیږي، یوازې په دې کې غوښتنه دا وي چې نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژني. فکر کوي همداسې ده که نه تر شا یې بله څه موضوع ده؟
مننه. زه به دومره ووایم چې چیرته د افغانستان اسلامي امارت نړیوال مشهوریت غواړي نو خلی مشهوریت یې شرط ده. دا ډول قوانین مقررات او اصول چې دوی اوس نافذوي یا په راتلونکي کې دوی ورته پلان لري، زما فکر که چېرته د ریفرندوم په شکل یا د ولسوالیو کې ولایتونو کې له کمی مخورو سره ځوانانو سره البته هغه مترس ښځې یا ممکن زنانو سره په دې شیانو باندې فکر وشي مخکې له نافذولو څخه او مخکې له دې چې دغه قانون دوی وړاندې کړي، نو زه فکر کوم دغه د دوی دغه ګیله به هم ختمه شي کنه چې له افغان ولسه لري او د نړیوال رسمیت پیژندل لپاره به یوه اندازه کار هم شوی وي.
او ترار صاحب کبیر ته رسنیو ته راشو، دغه قانون که دوی تطبیق کړي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، نظام د پر افغانستان واکمن ده او یو څه یې په وس کې شته چې په دې برخه کې وکړي، که ټول نشي کولای یو برخه خو به تطبیق کړي، که چیرې تطبیق کړي تاسو خپل سیمې ته په کتو باندې هلته اوس څومره خبریالان بې کاره دي، که چیرې د قانون تطبیق شي څومره خبریالان او رسنۍ به وتړل شي او خبریالان به بې کاره شي؟
د امارت له بیا ځل واکمنۍ وروسته ډېری ولایتونو کې په عمومکه په افغانستان کې تقریبا لسګونه رسنۍ له بېلابېلو ستونزو او مشکلاتو په اساس تړل شوي دي، او که چېرته رسنۍ هم خصوصي سکتور رسنۍ تر ډېره بریده د همدې خبریالانو د هڅو کوششونو په درشل کې دوی د ځای ته ځانونه رسولی دي چې هغه د رسنۍ د چالش دی د پاره خپل عواید د همدې خبریالانو له ادرسه راټول کړي. د امارت له بیا ځل واکمنۍ وروسته ما مخکې یادونه وکړه لسګونه رسنۍ تړل شوي دي او د دې تر څنګ لسګونه نه بلکې سلګونه خبریالان د دندې شوي دي. اوس مخکې موبایلي صاحب هم اشاره وکړه، اوس وخت کې په افغانستان کې دغه شرایط هم دغه ډول دي، هغه خبریالان چې تجربه لري لکه په تجربې برخه منې هغه ډول معاش ورته نه میلاویږي، نه فایده کیږي چې پخوا دوی ورباندې کار کوله، خو د بزم ضرورتونو په اساس د اړتیاو په اساس دوی هغه د رسنیو سره په هغه معاش باندې کار کوي چې هغه دوی دومره ګزاره ورباندې روانه وي. که د دا ډول قوانینو تطبیق کولو لړۍ جاري روانه وي، نه یوازې دا چې رسنۍ به نه بلکې یعنې ډېرې وتړل شي او په رسنیو کې شته خبریالان هغه که په رادیو کې وي هغه که په تلویزیون کې، ځکه رادیو نن سبا چې زه ګورم یوازې د مایک له طریقه چې یو څوک په موبایل کې یا په رادیو کې ونیسي خپل فعالیتونه سرته نه رسوي. هر رسنۍ هر رادیو د ځان لپاره فیسبوک پیج لري، ټویټر پیج لري، چې د هغې لپاره د ویډیو اخیستل د عکس اخیستل ضرور او مهم دي، تر څنګ یوټیوب چینل لري چې مخکې مې یادونه ورته وکړه ضروری دي. نو که چېرته د حکومت له طرفه دا ډول قوانین وضع شي په دوی باندې نو دوی مجبور دي، ځکه یو بل څه ته اشاره کوم، هغه ده چې تصویري رسنۍ که چېرته له دا ډول بندي سره مخامخ کیږي دوی هغه خپل باور له لاسه ورکوي، ځکه خدای نه خواسته چېرته یوه پېښه وشوه خبریال کوشش کوي چې هغې صحیح ته ځان ورسوي، هلته یې شاهدان هغه د پېښې قربانیان دوی هغه تصویرونه واخلي هغه مرکې ویډیوي کړي تر څو هغه د خلکو باور او اعتماد دغه رسنۍ د هغې لپاره رامنځته شوي چې له پېښو نه ستونزو نه مشکلاتو نه پرمختګونو نه خلک په وخت خبر کړي. نو کچیرته همدغه ډول مسایل وي خبریال ځنه نخه کوي رسنۍ ځنه نخه کوي چې خبریال هغه صحیح ته ولیږي ځکه په دې باندې پابندي وي قوانین وضع شوي دي چې انځور او عکس نه خپروي دا موضوعات او دغه ته ورته نور ستونزې خبریالان او د رسنۍ مسؤلین مجبوروي چې خپل رسنۍ وتړي او کله چې رسنۍ وتړل شي نو معلومه خبره ده چې یو رسنۍ کې لسګونه کارکوونکي یا لس نیولې تر پنځه لس شلو پنځه ویشت تېر شو کسانو پر بېلابېلو برخو کې کار کوي نو د یوې رسنۍ زیان تقریبا که په اوسط ډول یې لس تنه واچوي په یو ولایت کې درې راډیوګانې یا رسنۍ تلویزیونونه بند شي نو دېرش کسان تقریبا بې وظیفې شول. بیا په یو داسې هېواد کې زموږ تاسو ژوند دی، البته زموږ ژوند دی، د افغانانو ژوند دی، د افغان ژورنالستانو ژوند دی، چې مخکې ویدي صاحب اشاره وکړه چې په عرفات اوس چرلانس خبریالی دي. متاسفانه چې دغه ستونزه هم په افغانستان کې شته، دا ډول خبریالۍ چې په اروپا یا نورو هېوادونو کې دي نه فایده کېږي. او دې تر څنګ نړیوالې رسنۍ چې هغه غواړي د ځان لپاره خبریالان پیدا کړي ونیسي، هغه رسنۍ که د دوی له قوانینو یعنې خلاف یا د دوی د قوانینو په چوکاټ کې نه وي، په داخل د افغانستان خبریال ته اجازه نه ورکول کېږي چې تله دغه رسنۍ سره وظیفه واخلي، دندې واخلي. یعنې دا بېلابېل ستونزې او مشکلات دي چې خبریالان بې وظیفې کوي او دا خبریال مجبور دي چې دریم هېواد ته لاړ شي او بیا په کچکی لارو دی بېلابېلو هېوادونو ته د تګ تصمیم وکړي.
غلی مینې، که تاسو راته دغه تېر اورېدونکي په خبرو لنډه تبصره وکړئ چې دوی وویل طالبان له نړیوالو مشروعیت غواړي خو نړیوالې په رسمیت نه پېژني، او دوی په بدل کې په افغان ولس کاغه ښځې دي او اوس نارینه دي په دوی بندیزونه لګوي. تاسو فکر کوئ چې طالبان همدغه ډول پالیسي لري، دوی د رسمیت په موخه دغه ډول بندیزونه وضع کوي که تر شای بل څه علت هم شته؟
فریده جانې، طالبان کوم دوی لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی چې کله په ځینو برنامو کې رامېلمه کېږي نو هغو په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې موږ نړیوالو ته ضرورت نه لرو. نو هغه نه تا ورته وایي څنګه ته نړیوال ته ضرورت نه لري، نړیوال ته ټول هېوادونه ضرورت لري. نو چې کله ته نړیوالو ته هلته لیږې چې زه ضرورت نه لرم او دلته بیا په دې بهانه باندې ته خود سری قوانین وضع کوي په ملت باندې تر څو چې د هغو جلب توجه ځان طرف ته راولي چې دوی موږ په رسمیت باندې وپېژني، دوی دې ته مجبور شي. نو ته ولې بیا ته داسې خبرې کوې چې زه ضرورت نه لرم؟ واوروره، یعنی ټول هېوادونه به نړیوال ته ضرورت لري. چې ضرورت ونه لري ستا واردات صادرات دا هر څه به له کومه کېږي؟ افغانستان خو اوس یو فقیر هېواد ده چې متاسفانه اصلا ورته توجه نه ده شوې. صحیح ده هر څه په خپل افغانستان کې شته، خو لیکن د هر څه د ساتلو لپاره ته موږ د لمدې میوې د ساتلو لپاره داسې ځایونه یا دغه یخې خونې نه لرو چې موږ یې پکې وساتو. موږ یې له مجبوریته و ګاونډیو هېوادونو ته په مفته کې راوړو، یعنی په کوم قیمت چې زموږ تجاران دلته و دي ګاونډیو هېوادونو ته کومې تازه څومره مزیدار میوې راوړي په مفته کې ورته راوړي. نو تاسې په هغه باندې کار وکړئ تر څو چې دا د هېواد اقتصاد هم پیاوړی شي. او پاتې شو د نړیوالو خبره، زه فکر نه کوم که د دوی دا قوانین چې کوم دي دوی لا وضعیت سخت کړي چې نور نړیوال دي ته مجبور شي چې ووایي چې زه تا په رسمیت وپېژنم. ته اوس یو حکومت یې په خپله فکر دی، حکومت یې راغلی په خلکو باندې واکداري کوي، نو ته باید په ځان کې هغه ځانګړنې رامنځته کړې، هغه خپل سیاست ولوبوي چې ته ښېکړنې وکړې، د ملت زړه لاسته راوړې، د نړیوالو د ګاونډي هېوادونو زړه لاسته راوړې، تر څو چې نړیوال ته په رسمیت وپېژني. نو متاسفانه د دوی دا کړنې چې کوم دي بالکل د دې دا چې دوی دا توقع لري چې موږ نړیوالو پیژني بالکل د دې سره په ټکر کې.
بیا فکر نه کوي اغلی اکبري که چیرې طالبان د ښځو حقونو ته مشروعیت ورکړي یا نجونې ښوونځي ته پرېږدي یا پوهنتونونو ته نجونې پرېږدي، دا به د دوی د هغې دایې سره یا هغه ایډیالوژي سره چې دوی ورته شل کاله په همدې پلمه جګړه وکړه په پوهنتونونو کې، تاسې وکتل چې په محصلینو باندې بریدونه وشول، خبریالان ووژل شول، د هغې اصولو سره بیا یو ډول به په ټکر کې وي؟
بالکل په ټکر کې دي، بالکل په ټکر کې دي. فریده جانې، دوی چې دغه شل کاله جنګونه وکړل نو باور وکړي ته د نوې نسل په ذهن کې هم درتل چې دوی اوس دومره جنګونه کوي چې نه افغانستان او موږ ونیسو. ښه دا د ومنیوه اوس نو سامانه کړې در سره موږ ویل دوی په څه قوي فکر باندې راغلي، یعنی یو سید په مخکنی حکومت کې هم په سپی ډول باندې ول څه، خو لیکن داسې چې باید یو حکومت واکداري کړې وای نه و، خو لیکن موږ ویل دوی په یو ښه فکر راغلي وي. خو چې وکتو او اعلان دی له بدتر څخه ساتي هغه سی یو کار وشو. او فردجان زه غواړم یو څه ته اشاره وکړم چې دوی د تاویږي را تاویږي د ښځو په موضوعاتو باندې تاویږي را تاویږي چې هغه دا ګناه لري دا ګناه لري. نو زه نه پوهېږم چې دوی دومره په اسلام کې مخې تللي، دوی دومره هغه پاخه مسلمانان دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره چې کوم هغوی چې کوم قوانین لري، ښځو ته حق حقوق، ښځه په حجاب کې مخ ښکاره ځي وظیفه کوي، ښځه بزنس کې، ښځه ډاکټره، ښځه انجینر، ښځه فیلوه ده. نو د دوی مسلمانیت دومره قوي شو چې د عربستان څخه هم ډېر ډېر پوه خلک وختل چې راغلي وایي تصویر ګناه ده. نو زه فکر نه کوم که دا د دوی منطقي دلیل واوسیږي. دوی بالکل په دې موضوعاتو باندې پوهېږي نه، پوهه نه لري چې دوی راځي داسې یو قوانین وضع کړي،
یعنې دی یو وسیلې په توګه
افغانان دوی د قوانینو طلبۍ کوي،
یعنی دی وسیلې په توګه د اسلام په نوم باندې بیلابیل قوانین په افغان ولس باندې وضع کړي. مننه اغلې اکبرې، تاسو سره اوسئ. زه به ورشم د اوریدونکو اوس سره وصل شوی دی. نوم ورته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده. لطفاً د راډیو غږ موټیټ کړئ، د ټلیفون له لارې زما غږ واورئ.
اجي پوښتنه ده بل ولایت فاضل ولسوالۍ څخه په تاریخ کې مو تاسو ملونو ته مل کې هیله وکړه. ماترم
علیکم سلام تو خیزه بسړې مشي. مهرباني لند نظر اورو.
مننه. وخته هم په افغانستان کې مشکلات ده، د اسلامي امارت امر بالمعروف والنهي عن المنكر دا ټول تصویرو د بندې فرمان صادر کړی ده. نو دا خو یو لړ مشکلات لري، خامخا خبرنګارانو ته مشکل ده، خو بیا هم دا د اسلامي امارت د علماو پریکړه ده، د شیخانو پریکړه ده. ولو که خورکۍ وایي سوی دا په سعودي کې ده، نو دلیل په رجالو مفت کتابو کې ناروا ده. سړی باید په خلکو دلیل نه وایي ستانۍ دی کوي. نو زه والدی نه کوم، خو البته د افغانستان اسلامي امارت یو نمونه ده په نړۍ کې چې دا 100% اسلامي ده.
تخی صاحب په بخښنه سره چې ستاسې خبرې هم قطع کوم، دغه پرمختګونه چې اوس په نړۍ کې راغلي دي او موږ په اسلام کې اوس د اقتباس په نوم باندې لرو، فکر نه کوئ که چیرې دوی غواړي واقعي هغه اسلامي نظام په افغانستان کې رامنځته کړي، په دې کې کوم وګړي چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي، په هغه هیواد کې ژوند کوي، هغه حق او حقوق لري، که چیرې یو څوک کار ونه شي کولای، فکر کوئ د هغې نه دنده اخیستل او بیا په بل ځای کې ورته کار نه پیدا کول هم یو ډول د اسلام له اصولو سره په ټکر کې وي؟
نو خبر نه غواړي خو یو تصویر هم کیږي، تصویر دی نه یي
داسه خبريالان اوس موږ سره خبريالان دي. تاسو سره اوسې تو خي صاحب زبل اغلی اکبرینه پښتنه کوم چې د ورسپانې سربیره چې پاره کې تصویرونه خبريږي او چاپيږي او ل رادیو نه چې واځي غږ پکې خبريږي، بل داسې د ژورنالیزم لار او وسیله شته د اغلی اکبري چې پاره کې بغیر له تصویر نه، بغیر له ویډیو نه نشرات وشي؟
زوین بغیر له تصویر نه یو رسنۍ نیمګړې ده فریده جانې. کله چې په یو رسنۍ کې تصویر نه وي، یو نطاق نه وي، خبریال نه وي، نو هغه رسنۍ څنګه مختلفه شي؟ که دوی اولویت دا وي چې ورځپاڼه وي، خو په ورځپاڼه کې هم هغه تصویر ته ضرورت ده. که دوی وایي چې نه بس صرف مرجاني اسب کلی کې تصویر دی نه وي، خو ملت تاسې بې سواده کړی ده، نو ورځپاڼې ته سواد پکار ده. نو کله چې تاسې یو ملت نه سواده واخیستی، نو هغه ورځپاڼه د څه لپاره ده؟ څوک یې نشي لوستلی. نو متاسفانه زه دا ووایم، دوی دا کړنې چې کوم دي دا بالکل ناقصې دي. نو بغیر له تصویره هېڅ رسنۍ امکان نه لري چې مخکې لاړ شي. راډیو ده، اوس په راډیو کې پروګرامونه مخ ته ځي، د نطاقانو د خبریالانو طریقه خبرونه دي، خو هماغه خبرونه بېرته په ویډیوي شکل باندې ولې په فیسبوک او په یوټیوب کې دوی اپلوډ کوي؟ ځکه چې تصویر ته اړتیا ده، ضرورت ده. یو په راډیو باندې، مطلب یو په وایس باندې، یو په لیکنه باندې، یو رسنۍ نشي کولی کار وکړي. رسنۍ په تصویر باندې ولاړه ده، بغیر له تصویر نه نیمګړې ده.
مننه توخی صاحب، تاسو ته بیرته راځم. لکه څنګه چې اغلی اکبری وویلې چې په اوسني وخت کې اوس شی چې لکه ټکنالوژي شته، پرمختګ شته، موږ امکانات لرو که تصویر خپور شي. مخکې ترار صاحب مولدا د ورسنۍ ارزښت خي چې هغه باوري سرچینې راوړې ده، د صحنې نه تصویران راوړې، ویډیو راوړې، خبرې چې دا د واقعي پیښه شوې ده. څه فکر کوي بیا هم اړتیا وه چې دغه ډول قانون تصویب شي؟
موږ نه پوهېږو. دا ما مخکې هم وویل چې دا د اسلامي عمارت دغو کار ده، خو زه دې ته حیران یم. مخکې د دې یو امیر بالمعروف والا و که څوک و، هغه وویل چې دا تصویرونه تصویرونه نه دي، هغه تصاویر تصویرونه دي چې هغه په فزیکي ډول جوړ شوي، یا له لرګي څخه، یا له ډبرې څخه، یا له کاغذانو، له داسې شیانو څخه جوړ شوي دا تصاویر دي. زما په یاد دي چې ستاسې له رادیو سره یې مرکه وه، او که د بي بي سي رادیو سره وه، ول هغه تصاویر بلل کېږي. نو په دای کې چې موږ اورېدلي دي څه څه اختلافات شته، ځکه چې دا خو صورت نه لري، دا خو داسې شی نه ده چې په فزیکي ډول یې سړی تغیر راولي، یا تکیه کي، یا راواخلي. دا خو دغه پر مخ باندې یو شی ده. نو د دې دا دوې خبرې نو نه خبر سره په تضاد کې دي زما په ګومان.
مننه توخی صاحب کور ودان مکساسی نظر واوری ده. بده هیله لکه څنګه چې تاسو ویلي، دغه بندیز پر د انسانانو د تصویر پر خپرولو نه وي. که بل اورېدونکی رسر نه وي، ترار صاحب ته به ورشو. ترار صاحب، که تاسو راته ووایاست دغه ډول بندیز چې اوس وضع شوی دی، ما مخکې عبیدی صاحب نه هم پوښتنه وکړه د پروګرام په پیل کې، هغه خبریالان چې د افغانستان دننه دي، دوی دغه بندیز ته څنګه نه ویلی شي چې د اقل دوی خپله دنده له لاسه ورنه کړي؟ آیا داسې څه حل لارې د دوی لپاره شته که نه؟
مننه فرد جان. افغانستان ټول ولایتونو کښې د اطلاعات او کلتور وزارت ریاستونه فعال دي، ته په چې امر بالمعروف همداشان نور ادارې قوانین رامنځته کوي، نو دوی د اطلاعات کلتور ریاست سره په شریکه د خبریالانو سره ناستې کوي، دوی سره هغه خپل موضوعات شریکوي. نو د دې موضوعاتو دا ډول موضوعات په شریکولو کې حتماً خبریالانو نظر اخلي، خو دا چې د خبریالانو نظر ته څوک څومره احترام لري، څوک څومره ارزښت ورکوي، هغه بېل بحث دی. نو دا ډول قوانین ایجاد شي، رامنځته شي، همدغه ډول نور ریاستونه د خبریالانو غبرګون کچا واورېدو، خو ډېره ښه ده که یې وانه اورېدو. نو دوی مجبور او مکلف دي پرته له دې چې دوی هغه وظیفې پرېږدي، مجبورېږي. ما مخکې د ونه وکړه، مخکې مې اشاره ورته وکړه چې د رسنیو مسؤولین خپله مجبورېږي چې رسنۍ وتړي او خبریالان دندې ګوښه کړي. خو خبریالانو او د خبریالانو د خوندیتوب معیارونه مجبور او مکلف دي چې په دې اړوند د افغان دولت سره خپلې خبرې مذاکرات وکړي، د انځور تصویر همدا ډول دی، نو د ورته قانونو په آینده کې تصویبېږي، جوړېږي. د هغې ښه او بد د ټولنې هغه انعکاسونه همدغه شان نهادونو ته او خبریالانو ته د دې معلومات کېږي که نه، چې مثلا که چېرته په دغه مواردو باندې بندیز ولګېږي، نو خبریالانو ته ستونزې شوې دي، رسنۍ او راډیوګانو ته ستونزې شوې دي. خو بهتره خبره به همدغه یې مخکې اشاره وکړه، هر ډول قوانین چې جوړېږي ټولنه، افراد، اشخاص، همدغه شان ریاست ورته ولا کوم پروژې چې مثلا د رسنیو قانون چې د رسنیو لپاره تصویب کېږي، باید دغه د رسنیو هغه ټولنه او هغه صحه په نظر کې ونیول شي. د رسنیو لپاره ډول قوانین رامنځته کړه، څومره مریادې دي او څومره به د ولس له هر کلي سره مخ شي، او د خبریالانو لپاره به ستونزې ایجاد کوي نه کې ایجاد. خو دا ډول قوانین که رامنځته کېږي، زما په فکر د خبریالانو لپاره ښې انګېزې نه دي. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې او د هغه نهادونه به له دولت سره په جریان کښې هم وي، او که چېرته دغه اوس خو برحال تقریبا په دوه ولایتونو کښې دغه رامنځته شوی دی، که دغه لړۍ غځېږي، نو طبعا خبریالان او نهادونه به د دې په وړاندې خپل غبرګون ښایي یا ښودلی وای، او دوی به هڅه او کوښښ همدغه کوي چې دولت ته، وزارتونو ته، او د امارت ته دوی دا قناعت ورکړي کنه چې د وخت او اړتیا د ضرورت دی کوي ومنه له خوندره خبره کوي ومنه له خبريانو برخلیک ته غدان دي چې بس خپل وظیفه او دنده بلاله سره ورکړي
اساسي پان باندې کې چیرته د خبره فرض کو طالبان و نه منل لکه څنګه چې ټول وای ذکر او سړتیا دا باید انجونی خونځي او تلاړ شي خو طالبان خونځي بن کړی دي او وای چې خزه باید کار وکړي اړتیا د افغانستان کې به سرپرسته خزه لرو خو خزه کار اجازه نه لري که چیرته خبري اعلانو په برخه کې مونږ دغه کار وشي ساسي په ګډون ځوانان خبري اعلان فکر کوي تاسو مخکې کډوالۍ موضوع ته اشاره وکړه لدی علاوه بل داسې څه چاره لري چې دوی هغه کار ته مخه کړي چې کورنۍ خو نفقه غواړي
پیدا کیا خبر اعلان یاد کما تقریبا مخکلن لس کلن ټول سن تجربه لري او څنګه راوځي یو لاس نزل افره ده په دې مرګ ته د خرچو کې کې نه کړ هغه چې د دوه نیمه سو درې سو باندې کار وکړ پیدا شي په عموم کې دغه برخه دی د اقتصادي د افغانستان لیکلې دا او دا زلي ځان د افغانستان ټول ورور ترسته لیدې ته په هر ډول کاروبار باندې هغه چې کړی دا زه چې د سمه کسانو سره مخامخ کېږم په هر ډول کارونه کې دوی مصروف دي یا کاروبار نه لري هغه کا دوی دروغ وایي خو هغه بل بس چې کاروبار ناراضي دي د کارونو په یو کول په عموم کې افغانستان ته ستنځل شوی دی دا ډول کسان زما په ځخ خبر هم نه ده خو بیا په بل لای په شمال دی نه اید هغه غاړي چې په یو خیا د ژوند مور اچاو اچاو لمر نه اچاو زه پروت نه پک ول دي او نو کې دا کار څه څه ده چې تا خبر اعلان دې شي دا لګ او هیڅ اوسې دې میاشته یا دې دوه میاشته درې میاشته په دې کې دې رسنۍ د ګر له ادرس تر لاسه کوي دوی لپاره به چر ډېر سمش مخ کې اشاره وکم دوی به بلابل لارو باندې کار کوي دوی به غواړي چې ځنون خارج ته وبسي ترې هیواد کې پاتې شي ځکه چې په خبرې نو سم په دلیا هیواد کې دیوال ته هم ستونزه مشکلات سره مخامخ دي خو په بل بل لار په یو نه یو ډول په پیسې را پیدا کوي یا بکاس کوي یا موټر په کې تخلي یا ځمکه خرڅي او د افغانستان او ځنون د نور هیوادونو ته الته هر ډول وی خو په یو نه یو ډول مزدوري بل ځان پیدا کوي او تر څو باندې خپل کورنۍ
مننه ترار صاحب کور ودان اغلی اکبری که تاسې تراشه ما تاسې په پیل کې د بیان ازادۍ موضوع ته اشاره وکړه چې د یو ډول بندیز دی د بیان پر ازادۍ باندې چې تصویر بند شي او رسنۍ هغه اهمیت په ټولنه کې لمنځځي څومره په ټوله کې په افغانستان کې دغه قانون ژورنالیزم بیا ارزښت کوي یا د ژورنالیزم کار بیا ارزښت کوي چې یو چاته وایي چې که ژورنالیست دی نو مجبورې دنده له لاسه ورکوي او بل ورځ په هیواد پرېږدي چې څنګه ترار صاحب وویلې دغې برخه کې که چېرې دا کار وشي څومره د ژورنالیزم هغه تاریخچې ته او راتلونکي ته زیان رسیږي
فریده جانې ژورنالیزم په هڅه هم دی وسی وکمن دې په نظر باندې یو خاصي ورته ارزښت نه لري چې نه لري نو دوی خو اسلام ته اشاره کړي چې په اسلام کې د تصویر دا هر څه منی او ګناه لري نو په اسلام کې خو دا هم نه دی راغلی چې ته د انساني کرامات ته توهین وکړې او هغه تر پوښتنې لاندې راولې نو ته چې کله یې په د رسنۍ له مخې نه خبرې اعلان لري کوي وایي چې دا ګناه لري نو دا هم په یو ډول باندې انساني کرامات ته توهین ده او هغه تر پوښتنې لاندې راوستل دي نو دا تر خپل یو انسان ده خو ځان ته یو توهین وکړو نو متاسفانه بالکل هم داسې ده د طالبانو د اوسني کوم قانون د وضع کېدو دا د رسنۍ ټول تاریخچې د پوښتنې لاندې راوستل ټولې د پوښتنې لاندې راوستي ټول ته یو ډول توهین ده نو دوی باید په دې باندې پوه شي چې یو ټولنه رسنۍ ته ضرورت لري که په یو هیواد کې رسنۍ نه وي د یو هیواد دغه حالات به تاسو څنګه را کنټرولوئ څنګه به ملت ترې خبرېږي څنګه به تاسو ترې خبرېږي نو دا په کار د په یو بیات کې باید رسنی وي، رسنی هغه هم خو قوي وي چې څه حالات وي هغوی باید وکولی شي او ملت ته یې ورښکاره کړي چې په فلانکي ځای کې داسې یو کار شوی بغیر له کوم سانسور نه. نو کله چې رسنۍ مهمې نه وایي نو ولې په دومره هېوادونو کې فعالیت لري او هغه هم په ډېره لوړه کچه؟ په نورو هېوادونو کې تر ټولو زیات ارزښت و خبریالانو ته ورکول کېږي و رسنوی ته ورکول کېږي، خو لیکن متاسفانه بدبختانه وایم په افغانستان کې تر ټولو هغه تر پښو لاندې شوې طبقه همده خبریالان دي چې اوسنی حکومت ته خو بیخي ارزښت نه لري. نو په تېر حکومت کې مشکلات ورته ډېر زیات و. زموږ هیله ده اوسنۍ واکمنې ډلې څخه همدا ده چې پلیز تاسې په دې کړنو چې تاسې څه کوئ یو ځلې غور وکړئ، یو ځلې غور وکړئ چې تاسې په څه باندې لګیا یئ او تاسې څه کوئ، ستاسې لاره څه ده چې باید څه وکړي او تاسې په کومه لاره باندې لګیا یئ. نو پکار ده چې باید اصلاحات رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ آغلې اکبرې. له تاسو درې واړو قدرمنو هر یو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی په پاکستان کې میشته، افغان خبریاله مینه اکبری او افغان خبریال قدرت الله ترار څخه چې راغلې په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ او د طالبانو د نوي قانون په اړه باندې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وضع کړی و پر اساس یې زیرو هوشیانو ته د تصویرونو خپرولو اجازه یې په رسنیو کې نه ورکول کېږي. اوریدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره خپل نظرونه شریک کړه. که چیرې مو پروګرام نه وي اوریدلی کولی شئ تاسو د رادیو پر فیسبوک پاڼه یا تکرار واورئ او همدارنګه کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته پورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته هم په ژوندۍ خپرونو کې کولی شئ ځوان فکر پروګرام له سره واورئ. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
لاړه.